السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو تاند څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راټولې شوې او دغه راز په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. د بیولوژي مضمون دا ځل د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي. هیله ده چې دا پروګرامونه را سره واوري. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی او یونیسف ویلي چې په هرو 5 ماشومانو کې یو په افغانستان کې په کار لګیا دی او د کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1,000,000 ماشومان په کار لګیا وو. په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیار کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9,000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9,000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالر مالي تاوان هم واوښت. او اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مورزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخ کېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې. د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړی لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري. حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یوه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان دغه لوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهال تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي او د خپلې کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکار کیږي چې څو وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورسته ارزونې ښیي چې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا ډېر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست ولا مو کمیشه که میریم هم پیسی اک چارتانون سیتانون کار میکنیم این اگه پیشه کسی بیری با کار کردن هم که بکی کاکی و بیتای ترنگ کنیم چه لقم سرت ناز میکنه دماغ میکنه دل تا کار سیا میکنه
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاو خوادری میلونه ولک که افغان ماشومان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و مو اوریدل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 5 ماشومانو کې یو د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بل ورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو دې څانګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنۍ زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینه اسپرا کړه. وینه چې اسپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه یې وکړله، وایي دا تسې د خاکشیر و د تور چای ورکړه چې دا د جیسه د اصلي معدم ورکړه کړې ده. هغه دوا یې راکړه، 2 ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاص شوی نه و بېرته هغه سپه ولاړې ودرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې، هغه ویل دا سوی تغذیه دي. هغه راته وویل دا سوی تغذیه دي. ابیا موږ چې نه یې تر اوسه موږ ولور چې تلته چې ورته وایي دلته چې مراوسې چې تر اوسه د ستارې کړو.
د هیواد په لیر پروتو سیمو کې خلک د بې وزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دو ډاکټران ما مش خونه پويږي ادا سنه بغل دي هغه څه کدي ساده له بوز د سره کې سنای کې نو نن مزه هغه مز ولا سمه ده او نه پیدا نه پويږي چې وا ته به نه خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لاله کوس بیا سب کسو او خاګر زې لري نه سفر سیر.
د میرویس روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشمان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 200 او 201 اتیا ماشمانی بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده کېدل چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلي شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه مسیږي. هغه مسیږي نه پروش کالون په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسیدلي وو او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه 2 چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویته غذي د مریضان دپاره د هغه 2 چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل لوړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي، چې 815,000 ماشومان به یې د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت زړې فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې بيخي نه خبره.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کاري په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم 3.5 ساعته زه په چټ کولو بوخت او مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د 1.5 کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه، خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره په علي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغه سینه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیاتې او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کېدو امکان شته، نو موړی له همدې بابت د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي. د فشار د لوړېدو سبب کیږي. د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم. بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو. که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي. یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي او انتظاري ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په یو مره باندې انسان بدلیږي.
کله چې دا ټول څه بدلیږي تاسو دې واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلی دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاستئ چې یو بل الکترونیکي ټیکنالوژیکي محیط روزلی دی هغه او دا چا په ګټه روزلی دی هیڅ نه دی معلوم دا ټیکنالوژي ته نه یې بنا نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې کوچۍ سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو ځواني مې هسې تېره شوه او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي چې ډېر وخت چرټونه کړي ډېر مصروف نسي خپل کارونه هم وکړي
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري ژمنتیا د وخت ارزښت د ځان ارزښت د خپل فکر ارزښت دقت او دغه ټول منځ ته شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند آرامش هم لري وخت هم لري ولې زده کړه نه کوي د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی لکه عین قضیه چې دلته ده د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي وختونه پکې ځای کیږي پیسې مې پکې مصرفېږي هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کیږي نور هېڅ شیم نشته په دې باندې ټول سره پوهېږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولای خپل زلمیو ته خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو دوی به وشي کولای د دغه مختلفو عناصرو په لیدو چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوی ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي تر څو دا راکم شي پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا حلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړیله ته دا سیدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
د یو کوه ما یاد نور کار نه استعمال ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لکه ماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینه او پټکیه او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی
د کور کارونه چې معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یې هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کیږي یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځانته یو لوی شرم ګڼي
اوسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې زکوي لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی زکولې د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې منګل پخپل کور کې د چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمونږ واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله دا سپی خېږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي زه د کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زه خپله وخت وږی کرام تر وکړو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یو وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوسې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه استما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي منزل ما خوښیږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالۍ مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول د هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مره چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور و پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کله ته وایې چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستل شم بیا بل چراغ نه کوم بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنگول شول دغه شیان ټول چې مال وسه کیږي زه خپل کوم
لکه اول سر دي چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وخت پاره راته وي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي ښځه دې نو نرینه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې دا خو اوس مونږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مو ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره ټول بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې د فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډیر خار زول یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول په کار دي دی له کوم ځای باید را پیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي بل ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي یا یوه ورځ دې ورسره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوي خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجیږي خون کې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدیږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچوو د دود کوي. دغه دود چې دوی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دلته کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرست په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی. د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین د دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کڅوړه ده د پرخېدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټول د کورټکس برخه ده د دننه برخه د میډولا برخه د هرم شورتوایي دغه برخه ده. د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي. دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي. دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چاڼیز واحد دي. چانه یز دا مانا چی پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي چې دا یې په هر پښتورګي کې تر یو میلیون زیاتیږي یعنی په یو پښتورګي کې هم یو میلیون په بل پښتورګي کې هم یو میلیون د هر نیفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي په دې کې اولنی مواد جذبیږي بیانو تر سو ټیوبو تیریږي د سو ټیوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته په سره تیریږي تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي وروسته نو لکه چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دنکې ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله زیو مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازې دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید د ادرار د باندې وباسي یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکیل
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د غو ډولونه ته کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي بل د اوزموزز عملیه ده
لیوی نیمه قابل نفوذ پرده سخه نیمه قابل نفوذ پرده دغه یو پرده ته وای چې ځینی مواد ته اجازه ورکوي ځینی مواد ته اجازه نه ورکوي کله چې دغه ډول غشا یا پرده سخه مایع تیر سي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم وایلی سو چې له ډېر غلیظ محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیظ حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي دلته نور نه تشریح کوو خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پاړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي په فعال لېږدونه کې دوه شان یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي اندوسایتوزس څه شی دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شې دی په هغه کې پیچي د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه اندوسایتوزس ویل کیږي او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوي وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اپ هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي، د فلټرېشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټرېشن عملیه هم دغه صورت نیسي. د وینې څخه فلټر سوې مایع د دغه تاوف شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر سوي مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډوله رګونو څخه چې د دا مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر سوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر سوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل، پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزي د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېر سي، په وینې کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمولاریټي کم سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټر ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګو کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ADH هورمون زیات افراسي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ADH کم افراسي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي، کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د NH2 ګروپ جلا کیږي. دغه NH2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا وروسته په امونیا NH3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په اینه کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي، مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په سلرویج ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنې پښتورګي په سلرویج ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټر یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکوي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموتیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجې لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښمنې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سهشنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسې
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پز دکرو که مرسته کوی لمش سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز برنه را تخپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221401. یو زلبیا 00420221401.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.